په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. خغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه دی او پلاوی په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداری په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومان د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې بچ پرون په یو شتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبه پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا و میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه پکې ده او له منځه نه ده وړل شوې. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د دولسمې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نومان کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګاری کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړ. په دې برخه کې د هنګری ځنډ ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړی وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاند څنګه او درسي ساعت، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنی غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل خو د غونډې لپاره مخکې د شمیر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د ګیانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان خزو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د خزو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوې دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خدا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات لرسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې پر رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ل ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبري پرې وشي مخالفت څرګند کړي او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون و نه کړ. خو خغلی ګوتریش په دوحه کې د ځنګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځنګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه و. خغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څنګه مرستیالې هیدربار پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوښتنه چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل. مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو په منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغه کسانو لپاره سي عمرونه کم دي یا تل څه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
دا ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچه په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچه یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم، په هغه وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړیر مزایل براتله، مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله، بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو، او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به عمالته په دې زیر زمینیګانو کې ناستو. سما خیا دیږي زمونږ یو زړه نه و، اوس وفات د خدای دی وبخي. بس دې به دا قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې و. کله کله به بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې، ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو، یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت و، د انقلاب نه تښتیدلی و. خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې مونږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته به وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې مونږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه و چې مونږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي. هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلاتو یو مجموعه ده بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د امدا تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي کا پکشته افغان مشته کا سخت پکشته خوشحالي مشته نو دا باید مونږ ومنو دا خبر شته په ژوند
دا سید جمال الدین په هانتون وسنۍ استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې په هانتون د لیسانس دوره پیل کړه ل لومړی سره هوډ درلود چې ډیره خواري وکوي او ځان به ول